ښاغلی مولوی محمد نبی محمد صاحب، له هر څه مخکې تاسو ته خیر اغلاست وایو. ستړي مشئ، هر کله راشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هر کله اوسئ، خیر اوسئ، الله دې تکلیف اجر درکړي.
مننه مولوی صاحب، رابه شو د روژې په اړه او د فضلتونو په اړه به وغږیږو.
روژه خو الله پاک یو بهترینه میاشت پیدا کړي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې رمضان داخل سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویل: ان هذا شهر قد حذركم وفيه ليله خير من الف شهر، فمن حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم. ذکل رمضان داخل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الاستغ میاس و تاس طرح حاضر اسوا، او پدی میاس کی اوش پادا چی دی اغی عبادت دی زر میاس دی عبادت نہ بہتر ادا زر میاس دی تقریبا سلور اتیا کال کی گی نہ دی دی یوش پہ عبادت لک سلور اتیا کال سے عبادت کی لغنم بالکل غرا ذکر اللہ وای خیر من الف شهر ل زر میاس تنم غرا دا نو سوق سی محروم سے اللہ دی وساتی دی دی ل خیر نہ نو دی محروم سے دی ہر خیر نہ او دا نہ محروم کی گی دے لخیر نہ مگر آغا سگو محروم کی گی چاغا لہر سے نہ محروم بھی یعنی دے بخی سعادت کی برخ نہیں دے عبادت ذوق و مزہ لدل نہیں غب اللہ علیہ دین محروم اللہ دے وساتی نو دے یا بہترین میاست چ دے 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 حدیث نو دے رسول اللہ معلوم کی چ سعید اشپا دے قدر بعد پہ ہر اشپا باندے ولٹئی پہ ہر اشپا کی لگ لا عبادت ہو کی زکہ دا غرم اغا اشپا دے قدر سے دے دا پٹول میاس کی پٹا دا سی پٹول میاس کی پچس پٹا دا پٹول میاس کی دے شپے عبادت پکار دا کہ دی مؤمن عبادت لدیش پی سر برابر شی
کہ لگ سنگا چھے یعنی زیادر پا مولاین پا خود بو کی وائی یعنی روزہ پا درے برخو باندی وشل دی اول لس پی وی رحمت دی دویم چھے دی معافرت دی او درے ما برخیم دی دوزخ نا یعنی اخلاصون دی آزادی دی کہ پا دی آڑا اوریدون کو تا معلومات ور کردی
نو دیگه پا آڑا خود دیگه سلمان پارسی یهوک دی حدیث را نقل کردی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا آخرش پا ورز دی شعبان کی خود باویل یعنی وعزی وکی صحابو تا ویلی چی داسی تاست را حاضر اسو دغه میاست او دغه صفات کړي چې په دې کې الله پاک د دې روزه فرض غور ګرځولې او قیام د لیل تتوع نه پل ګرځولې څنګه تراوی دي یا نور تهجد دي الله په دې کې یو بهتري ور کړې اوس د شپې عبادت خو په نور وختو کې ډیر غوره ده لیکن په رمضان کې ډیر بهتري لري بیا په اخر کې د سی وای چې وه هو شهر اوله رحمت واوسطه مغفره واخره عتق من النار دا یو د سمیاس د اول لاس په رحمت دی نو چې کله الله رحم په یو چا باندې وکي نو بیا هغه ته مغفرت کوي ځکه حدیث کې راځي څوک چاته الله په نظر د رحمت یاری وګوري بیا هغه الله په عذاب کوي نه بیا الله عذاب نه ورکي نو چې نظر د رحمت باندې وګوري عذاب ورنه ورکي نو الله په دغه لاس ورځو نور منځنه کوي مغفرت کوي بندگانو ته او اخر کې چې دا په لاس ورځو کې دا عتق من النار آزادیدل دی ور د جهنم نه دی په همدغه متعلق ما حدیث ننکوت حضرت ابی هریره رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انه قال یغفر لامته فی اخر لیله فی رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی سی بخنه کیگی امت دیتا فی اخر لیله پا اخر شپه کی فی رمضان پر رمضان پا اخر شپه کی بندگان ته بخنه کیگی یاره خو پا اخر شپه کی ډیر ډیر بندگان بخل کیگی سی کلا اخر شپه سی الله بیا نو ډیر بخیل لکه څنګه چې لاوال دی روزی نه بخلی د هر شپه تر اخره پوره پا اخر دے شپے کے پاخر شپا دے رمضان کے دمر خلق نور بکی لکل اوال نے ستر دا اخر بکلی نو کیلا یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر نو بیا پختنا سید اے دے اللہ رسول اے ادا لیلۃ القدر دا دا دے قدر شپا دا اخر شپا چ اللہ پدی کے بندہ کار بکی پدی کو مت بکھنا کی قال اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ نا دا اخر شپا دا دے قدر شپا نہ دا ولکن ان العامل یوفى اجره اذا قضى عمله عاملتا ور پرکیگی ور کورکیگی اجر دده اذا قضى عمله چکل دا خپل عمل پرکی و چې دا عمل پرک دته اجر ور کول کیگی دا دیر سر از روزا ونی ولا دا دیر سم شپا باندې الله پاک دته د دې اجر ور کی اجر دا چې امت ته الله بخنه کی الله بخنه ور دکی ځکه نبی علی اسلام وایي چې یو مزدور ته به مزدوری په دسه وخت کې ور کوي چې د دې بدن خولې لانی وچی نو الله روزه دار ته په دسه وخت کې بخنه کی چې د روزي آثار لانی ورک روزه نه ختمه الله بخنه کی د امت
دې روزي شفا پکړه او یعنی زیاتره ډاکټران په دې باور دی وایي څوک چې یعنی بازي فشار لري یا نور تکلیفونه لري ولې د روزي یو میاشت نیو سره چې دوی روزه نسی دوی هغه تکلیفونه کمیږي که د شفا پړې وغږیږي د روزي یعنی څونه د صحت لپاره ګټه وره تمامېږي روزه نیول
یقینا دا وسیله رمضان کې چې دا د انسان خوراک پکې کم سي او خوراک چې کم سي انسان د پاره له هر نگانه پیدا کوي د هر نگانه انسان نفس چې وګي سي ټول اعضاء یې ته ماړي سي ټول اعضاء ماړي سي سترګې ماړي سي له ګنا نه غوګونه ماړي سي نورم خواهشات کم سي ځکه نفس ذلیل است او چې نفس مور شي بیا ټول اعضاء وږي شي نو صحت خو یقینا پیدا کوي. لیکن یو خبره تم پکري نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې رمضان ونیسي له دوه وجونه، ایمانا لواجب دی ایمانا به جميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم، چې دې ایمان په ټول اوغه شانو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتاک پکړي، چې رسول الله کوم شی راوړي دی الله تعالی طرفنا هغه علم غیب په باندې ایمان او احتسابا او ځان ته اجر ګڼي دا روزه نیول د اجر او د امید د ثواب په امید باندې ونیسي. د دې په خاطر ونیسي لکه اوس دنیا کې خلق داسې روزي نیسي، د دنیا کې خلق داسې خلق ته چې صرف د صحت په خاطر باندې روزه نیسي. دوی داسې وایي چې دا روزه نیسو د موږ د صحت دپاره، هغه اجر هلته ده چې سړی به روزه نیسي له رویه د ایمان نه، چې ایمان وي چې دا د الله له طرف نه یو فرض ده، زه تی که پایده کوي که نه کوي، که زه خوشحاله یم که خفه یم، او ځان ته و احتسابا ځان ته اجر ګڼي، نو غفر له ما تقدم من ذنبه، ده ته به بخښنه وشي د هغو گناهونو چې مخکې یې کړي دي. دغه ټکي ته سړي پکري چې روزه به له دې نگاهنه سره نیسي. داسې نه لکه په دا دنیا کې اوس خلق وایي چې روزه صرف د صحت دپاره خلک، یعنې مثلا اوس بل درته مونځ یو سړی کوي، مونځ له مونځ نه بهترین سپورت نشته د مسلمان دپاره، لیکن دغه مونځ که څوک د دې په خاطر کوي چې دا د سپورت ده، هغه اجر خو لاړ ختم شي، اجر هم لاړ، بلکې بېګناهګار ده. نو مونځ به سړی کوي د الله د عبادت په نیت باندې، په دې ایمان باندې چې دا فرض ده الله پرې راضي کېږي.
روشو مولوي صاحب، مسافرې ته په کوم حدودو کې باید، یعنې تر کوم حده پورې یو څوک مسافر شي هغې ته باید روژه جواز دی او روژه وخوري؟
مننه سعیده، د سفر په اندازه کې امام مالک صاحب وایي چې اته څلوېښت میله سړی مسافر شي، اته څلوېښت میله روژه خوړی شي. او لنډ داسې به درته وایم چې د امام ابو حنیفه په مذهب یا د ټولو ائمو په مذهب باندې هغومره اندازه کې سړی روژه خوراک روا کېږي سړي ته چې دومره اراده د سفر وي چې په هغه سفر کې دا څلور رکاته مونځ قصر کېږي، دوه رکاته کېږي، څلور رکاته مونځ فرض پکې قصر کېږي، دوه رکاته کېږي. دا اندازه چې دا علماو لیکلي چې دوه کم او یا کیلومتر د امام ابو حنیفه په مذهب باندې سعی اراده ولري، مثلا له دغه جای سعی ځي ګردیز ته یا جلال آباد ته ځي، دا له دوه کم او یا نه زیاته ده، کنه زیاته ده. نو په داسې سفر کې سعی روزه خوراک به ورته روا ده چې هغه هلته د مونځ قصر روا کېږي. لیکن په سفر کې چې سړي ته تکلیف نه وي، زحمت نه وي، روزه نیول ورته غوره دي، خوراک یې روا ده، په دې کې شک نشته چې خوراک یې روا ده. په مرض کې د روزې نیول غوره نه دي او په سفر کې د روزې نیول غوره دي، دومره اندازه سفر چې سړی په هغه کې قصر کوي سي. خو د سفر په عقل به یو بله خبر دا درته وکم چې مخکې له مخکې نه سفر ته روان نه وي، روزه به نه خوري، چې سفر ته روان شي بیا به روزه خوري.
یعنی بعضې خلک چې بهر ته ځي هلته میشت کېږي، یعنی هلته تنها ژوند کوي، د هغوی دپاره هم د روژې نیول یعنی شته دی؟ یا مثلا دوی ته جواز لري، دوی جواز لري چې مثلا روژه وخوري؟
ډېره ښه. سفر خو تر هغه وخته پورې سړی چې چیرته ځي، یو ښار ته یا یو کلي ته ځي، زتی چې بل ملک ته ځي که په خپل ملک کې چې اویاو کیلومترونه زیات لاړ شي، کنه نو یو سړی که هلته په یو ښار کې یا یو کلي کې د پنځلس ورځو اراده ولري د اوسېدو، او یا له پنځلس ورځو زیات، بیا دای مسافر نه ده، زتی مقیم ده، دا داسې ده لکه په خپل کور کې سي وي، بیا روزه خوراک زتی نور نست، نه به مونځ قصر کوي، مونځ به هم پوره کوي، او نه به روزه زتی خوري، چې دی د پنځلس ورځو یا د زیاتو پنځلس ورځو اراده لري په یو ښار کې یا په یو کلي، او که له پنځلس ورځو نه کمه اراده یوه په یو ښار کې یا په یو کلي کې، نو بیا ورته که هلته اوسیم دی خوراک ورته روا ده، خوراک ورته روا ده، ځکه مسافر په حکم کې ده، او مونځ به هم دوه رکاته کوي. او په داسې وخت کې چې سړی دا اراده لري چې زه نور ځم له دې ښاره یا له دې کلي ځمه، یوازې ما اوسېږم یا دوه شپې اوسېږم درې شپې اوسېږم، نو غدن اخروج او بعد غدن سبا وزم یا بله ورځ وزم، لیکن کار د دې ټالکیږي، ټالکیږي، د دې په اختیار کې نه وي کار. مثلا یو څوک راغلی کابل ته پاسپورټ جوړي، هغه وځنډېږي، وام یا سو ځنډېږي، یو څوک جلال آباد تللی هلته ویزه لګېږي، هغه وځنډېږي، دی ورته پروت ده چې که نن ویزه ولګېږم زه به بېرته ځم، که سبا ویزه ولګېږم بېرته ځم. په دې باندې که میاشت تېری شم، دی مسافر ده، هم روزه خوراک ورته روا ده، او مونځ به قصر کوي. او چې کله دی قطعي په دې باندې پوهېږي په خپل زړه کې چې ما دلته پنځلس ورځې تېرېږي یا له پنځلسو زیاته چې هر څومره وي، بیا نه مونځ ورته قصر شته او نه ورته خوراک روا ده.
ډېره مننه مولوي صاحب. اخره کې به راشو، که څوک قصدن روژه خوري د هغې کیفر څه شی دی؟
استغفر الله. قصدن چې څوک روژه خوري، فرض یې ګڼي، فرض یې بولي چې روژه فرض ده، او بیا یې خوري، نو ګناه کبیره ده. د یو ورځې په خوراک یو ورځ باندې الله پاک کفاره فرض کړې ده چې شپېته ورځې، بلکې یو شپېته روزي به دی نیسي. د یو ورځې په چې د یو ورځ څوک قصدن بې له مرض نه، بې له سفر نه، بې له عذر شرعي نه سعی روژه وخوري، نو د دې پاره کفاره الله مقرر کړې یو شپېته روزي، چې شپېته روزي کفاره ده، یو ورځ قضایي ده. دغه شپېته روزي کفاره به دی داسې نیسي چې مسلسل به وي، له یو نه نیولې تر شپېتو پورې په مابین کې د ته خوراک بیا نشته. که یو سړی پنځه پنځوس، اته پنځوس، نه پنځوس ورځې روزه ونیسي، یوه ورځ یې خوړه، دا ټولې عباس لاړې، بیا به دش پتو راځي پورا لسره پورا کوي هیڅ چاره نهسته بل رقم دغه کفاره ده او غاړه باندې دي او نبی اسلام وايي څوک چې یو راز د رمضان بغیر د عذر شرعي نه بغیر د مرض نه او سفر نه وخوري دی چې غون عمر روزه ونیسي بیا به د فضیلت پیدا نه کړي
الله ډیره مننه خوشاله اوس ژوند دی اوس
تاسو نه مننه الله دې تاسو ته اجر درکړي الله دې دا بس سبب دې نه پېدې ټول مسلمانانو وګرځي